سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه سفی الله ستانکزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د افغانستان په 314 ولسوالیو کې د عمومي روغتونونو د جوړولو خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د راپور له مخې د وزارت نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي د دغو روغتونو د جوړېدو لپاره څه باندې 6 میلیارد افغانیو بودیجه د طالبانو د مشر لخوا منظور شوی او په لوګر، غزنی او فراه ولایتونو کې به د 5 روغتونونو د جوړولو چارې په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د طالبانو د روغتیا وزارت په ولسوالیو کې د عمومي روغتونونو د جوړولو خبر داسې مال کوي چې په دې وروستیو کې په طبي انسټیټیوټونو کې ښځې له زده کړو راګرځولې چې د ډیرو لورو په باور د طالبانو دغه اقدام به په افغانستان کې د روغتیا پر سکتور چې له مخکې له ګڼو ستونزو سره مخ دی لا ډېرې منفي اغېزې وکړي. پر ښځو د طالبانو د دغه نوي لګول شوي بندیز په وړاندې د نړیوالو د پراخو غبرګونو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتني بلینکن د چهارشنبې په ورځ وویل د طالبانو دغه نوې او پخوانۍ تګلارې نه یوازې د افغان میرمنو او نجونو بلکې د ټولو افغانانو روغتیا، هوساینه، خوندیتوب او ژوند له خطر سره مخامخ کوي. بلینکن ویلي متحده ایالات به د دغو بندیزونو د لرې کولو هڅو ته دوام ورکړي او نور هیوادونه هم دې کار ته هڅوي. د طالبانو حکومت پلازمینه کابل کې لرسنۍ یو ځل بیا غوښتي چې د موسیقي لغغولو او داسې څه لخبرولو ډډه وکړي چې د دوی په خبره له اسلامي احکامو او افغاني کلتور سره پټه کار کوي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د پنځمې پورز په خپل ایکس پانه لیکلي دا غوښتنه د وزارت د کابل ښار ریاست محتسبینو د یو شمېر غږیزو او چاپي رسنیو له مسؤلونو سره په لیدنه کې کړې. د رسنیو یو شمېر مسؤلین بیا په داسې حال کې چې دا کار د دوی په چارو کې مداخله ګڼي زیاتوي پر رسنیو ډېر بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل لیدونکي اوریدونکي او لوستونکي له لاسه ورکړي او له مالي پلوه هم کمزوري شي. د نړۍ د پرمختللو هیوادونو مشران چې په جیو ډلې مشهور دي نن جمعه په یو مجازي غونډه کې په سوریه کې د روان وضعیت په اړه خبرې کوي. په سوریه کې د بشار اسد د رژیم لړنګېدو وروسته موقت حکومت ژمنه کړې چې د قانون واکمنی به ټینګوي. دغه مشرانو ویلي سوریه کې د یو ټول ګډونه غیر فرقوي حکومت درامنځته کېدو پر لور د انتقالي بهیر ملاتړ کوي. د ښځو او لږکیو د حقونو په ګډون د بشري حقونو د ملاتړ د غوښتنې ترڅنګ په دې ټینګار کړی چې د اسد له رژیم سره دی د ترسره کړو جنایتونو په خاطر حساب کتاب وشي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د سوریه په نږدې 14 کلنه کورنۍ جګړه کې له 15 لکو زیات کسان وژل شوي، په میلیونونو کسان کډوال شوي او د اسد رژیم په زرګونو مخالفان زندانی شوي او وژل شوي دي. د حیات تحریر شام ډلې ایچ ټی ایس په مشرۍ د افراطي ډلې نویو واکمنانو د اسد د واکمنۍ د قربانیانو لپاره د عدالت د تامین ژمنه کړې ده. دې ډلې مشر ابو محمد جولانی چې اوس له خپل اصلي نوم احمد اشارت څخه کار اخلي له هیوادو غوښتي چې هر هغه مجرم دی چې کور تښتیدلی وي وروسپاري ترسو عدالت تأمین کړي. د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونو خپله لوبه روانه کړې. د افغانستان په لومړي اننګز کې 145 منډو هدف د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره وټاکم. دا مګړې زیمبابوې بیټنګ کوي، تر اوسه هیڅ لوبغاړی له لاسه نه ده ورکړی او په درې او په نږدې 2.5 اورونو کې 19 منډې کړې دي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو خبرونه کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو په افغانستان کې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د غړو کوربتوب او پناه ورکولو ته دوام ورکړی دی. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې خوارزواکي په ډېرې چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده. یوه ښځه چې لمسی په خوارزواکۍ اخته ده وایي
د لور مې ډېر وضعیت خراب ده، اقتصاد ډېر خراب ده، که یو وخت ډوډۍ خوري درې وخته یې نه خوري، که درې وخته یې خوري دوه وخته یې نه خوري، لورې مړه کوي تغذیه ده.
د کونړ د مالټو د اصلاتو په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو.
تیر کال په پرتله سږکال یې ښه حاصل کړی دی. د ورځې 150 کارټنه دغه مالټه چې ده دغه زه خرڅومه.
د ارزګان خلک د معدنونو د استخراج غوښتنه کوي.
کومر د خپل د ملک کار په جمعیا شدو درو یا په کال دو درو خرسنو کو یو بل اړمن ملک دی هغه د جده پاره شش کی په بل بجل را باشه نو مشته توانیږي ښه خبره ده چې مر مدنیات را وایستل سي او زموش پر ملک باندې بیا په تیر مر د ولایت شی را وځي هغه په مشک بیرته مصرف.
امریکا او ترکیه د بارونو چارو وزیران انټونی بلینکن او هاکان فیدان د سوریه روان وضعیت او په دی واد کې د داعش د احتمالي ګواښونو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړې.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابو شاول مطلب ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو په افغانستان کې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د غړو کوربتوب او پناه ورکولو ته دوام ورکړي. یاد وزارت د ترهګرۍ په اړه خپل تازه راپور کې ویلي لا هم په افغانستان کې القاعده، ټي ټي پی، د داعش خراسان ولایت څنګه او نورې ترهګرۍ ډلې حضور لري. اخو د امریکا د ملي امنیت شورا هم وایي لا هم په افغانستان کې د داعش ګواښ موجود دی او دې ډلې اوس طالبانو ته پام اړولی. خود طالبان حکومت تل ویلی دوی په افغانستان کې ترهګریزې ډلې لمنځه وړې دي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا په دې هیواد کې د القاعده، تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او دایش په ګډون د ترهګرو ډلو د شتون او فعالیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې په 2023 کال کې د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو تازه راپور ښیي چې طالبان په افغانستان کې د القاعده د غړو کوربتوب او پناه ورکولو ته دوام ورکوي او ادعا کوي چې دغه کسان په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکیل نه دي. په دې راپور کې چې د دسمبر په 12 خپور شو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د خپلواکۍ ارزونې پر بنسټ راغلي چې طالبانو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی غړو ته چې د افغانستان په خاوره کې فعال دي د فعالیت زمینه برابره کړې ده. راپور کته هم زیاتوي چې د ټي ټي پی دغه غړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ او بریدونه ترسره کوي خو په کې ټینګار شوی چې له ټي ټي پی سره د چلند څرنګوالي په برخه کې د طالبانو ترمنځ اختلاف شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې راغلي طالبانو کتان د هیواد سره په علني او خصوصي خبرو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د دوه هیده تړون مخې ترهګرۍ سره د مبارزې په تړاو خپل ژمنه تکرار کړي خو القاعده، ټي ټي پی، د داعش خراسان څنګه او نورې ترهګرۍ ډلې لا هم په افغانستان کې حضور لري. په راپور کې د داعش ډلې په اړه هم راغلي چې د افغانستان په جماعتونو، ښوونځیو، عامه ترانسپورت او ځایونو کې په ترهګرۍ سپریدونو کې کمال راغلی خو د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش خراسان څنګه له جنوري څخه تر اکتوبر میاشتې پورې په خپلو بریدونو کې تر ډېره د طالبانو غړي په نښه کړي. د راپور پر بنسټ په دې موده کې د 13 بریدونو څخه 14 د طالبانو غړي، 3 شیعه ملکي وګړي او 1 یې د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي په نښه کړي. د ټولو په وروستي مورد کې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی د قوس په وشتمه په کابل کې د یاد وزارت په انګړ کې د ځانمرګي برید هدف وګرځید چې پړې د اسلامي دولت ډلې یعنی داعش پر غاړه واخیسته. د داعش ډلې خراسان څنګه وخت نا وخت په افغانستان کې د یو شمیر خونړیو بریدونو مسولیت منلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې دا هم راغلی چې تر اوسه یې پریکړه نه ده کړې چې طالبان یا کوم بل ارګان د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی هم په یو خبري کانفرنس کې پر خلیل الرحمن حقانی د برید په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا ښکاره ده چې داعش ډلې طالبانو ته پام اړولی. نوموړي زیاته کړه
یوازینی څه چې ویلی شم دا دی چې مونږ لا دمخه دا په ډاګه کړی و ویلی مو چې د داعش ګواښ لا هم په افغانستان کې شته او دا واضح ده چې د دوی نخه پر طالبانو ده.
خغلی کربی زیاته کړي چې له افغانستان له وتلو وروسته دوی د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره خپلې وړتیاوې ساتلې او لوړې کړې دي چې دوی ته اجازه ورکوي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په هر ځای کې د ترهګرۍ پر ضد عملیات ترسره کړي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په وار وار د داعش په ګډون په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو خبره کړې ده تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د خلیل الرحمن حقانی د جنازې په مراسمو کې ویلي څېړنو ښودلې چې افغانستان کې لوو شپږ وروستي بریدونه بهر کې پلان شوي او د دې برید په اړه به هم څېړنې وشي خو نوموړي د کوم خاص هیواد نوم نه دی اخیستی. یادونه ده چې مخکې هم د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د نړۍ بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت او حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. تازه د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش هم په خپل درې میاشتني راپور کې ویلي، افغانستان لا هم د نړۍ لپاره د ترهګرۍ له اړخه ګواښ ګڼل کېږي. چې په ټوکو یې د داعش د خراسان او تحریک طالبان پاکستان ډلو تر څنګ په کې ګڼې ترهګرۍ ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر اندرس مونټالو سوسا د مخدراتو کو د قاچاق له شبکو باندونو سره د طالب چارواکو د لاس لرلو خبر ورکړي. خغلی مونټالو سوسا د افغانستان په اړه د امنیت شورا د پنځشنبي په ناسته کې ویل د مخدراتو کو تولید او تجارت په افغانستان کې د ناخالصو سرچینو عمده لامل دی. د مخدراتو کو په وړاندې د مبارزې د برخې ځینې شنون کې بیا وایي تر کومه چې طالبان د مخدراتو نشي توکو د کښت په وړاندې مناسبه کړنلار ونه لري او په خپل په دې مسله کې کیلوی په افغانستان کې د دغه پدیدې د ریښو وچول ستونزمن کار دی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر وایي په داسې حال کې چې طالب مشران عادي بزګران د کوکنارو بدیل کښتونو ته هڅوي، خو ځینې مهم چارواکي د مخدره توکو له شبکو او بانډونو سره د توکو په تولید او قاچاق کې لاس لري. اندروس مونټالو سوسا پرون پنځم بنا وخت د افغانستان پاړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په جوړ شوی غونډه کې پر بندیزونو د ملګرو ملتونو د څار د ټیم 15 راپور ته په اشاره سره ویلي چې د مخدراتو کو تولید او تجارت په افغانستان کې د ناخالصو سرچینو عمده لامل دی. خاغله مونټالو چې په ملګرو ملتونو کې د اکوادور سفیر هم دی د امنیت شورا غړو ته وویل
طالبانو ځینې مهم چارواکي د مخدراتو کو په تولید او د قاچاقونکو له شبکو سره لاس لري، په داسې حال کې چې عامو بزګرانو ته د بدیلو کښتونو په اړه لارښوونې کیږي.
په ورته وخت کې د مخدراتو کو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې یو شمیر کارپوهان له ډلې شکیلا جاوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
حالاین کې د افغانستان مثلا گروهی که حاکم است مشخصا اینا شناخته شده است.
په افغانستان کې د حاکمې ډلې مهم چارواکي د مخدراتو کو د قاچاق د شبکې لغړو څخه دی چې د توکو په تولید کې هم لاس لري. په دې برخه کې هغه خبر شوی بیانونه چې ګواکې د مخدراتو کو کښت کم شوی سم نه دي، تر هغه چې طالبان په واک کې وي دا ډول توقع به بی ځای وي.
د امنیتي چارو پوه حکمت الله حکمت بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په داخل کې د تاریاکو د کاروبار ډیر کار دا د خاصو حلقو په لاس کې وو، په لاس کې دی. دا حلقې د طالبانو په تشکیلاتو کې نه دي، بلکې دا سیمه محلي قاچاقبر کسان دي چې د طالبانو سره په خوا هم اوس هم اړیکې درلودلې.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر د غشان د مخدراتو کو جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یو ان او ڈی سی راپور ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د مخدراتو کو د کښت او تولید د 1.5% زیاتوالی پاړه پکې ویل شوې دي. خو له دې ټولو سره سره نوموړي ټینګار کړی چې د 2022 کال په پرتله یعنی د کوکنارو د کښت او مخدراتو کو د مخنیوي پاړه د طالبانو لبندیز وړاندې د مخدراتو کو تولید کم شوی دی. د ملګرو ملتونو د مخدراتو کو جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر په خپل راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې د تیر کال په پرتله د پینو تولید 1.5% زیات شوی او پر روان میلادي کال کې 433 ټنه پین په افغانستان کې تولید شوی دی. د ملګرو ملتونو د مخدراتو کو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د دفتر د شمیرو لمخې سره لدی هم د 2022 کال په پرتله چې د طالبانو لخوا د مخدراتو کو د کښت او تولید د بندیز څخه مخکې وو، په 2023 کال کې د مخدره موادو تولید 93% کم شوی دی. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت د ملګرو ملتونو راپور رد کړی او ناسمې بللی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشي.
د خورو نړیوال پروگرام WFP وای په افغانستان کې خوارزواکی په ډیره چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده. یاد سازمان په خپل تازه راپور کې د افغانستان د وضعیت په اړه ویلي چې دا کړکیچ د دوی د مرستو د کمیدو له امله لاپسې ګړندی شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام د اټکل له مخې په 2015 کال کې به له 50 کلونو څخه د کم عمر لرونکي نږدې 15 میلیونه ماشومان امیندواري او شیدې ورکوونکي میندې د شدیدې خوارزواکۍ له امله وکړېږي. جزئیات له عبدې سپوږمۍ اورو.
د کابل ښار اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه وختل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل چې خپل لور یې د اقتصادي ستونزو لامل په کم عمر کې واده کړي.
د لور مې ډیر وضعیت خراب ده، اقتصاد ډیر خراب ده، که یو وخت ډوډۍ خوري درې وخته نه خوري، که درې وخته خوري دوه وخته نه خوري، او تر اوسه نه چاره یې کې نه بخارې کې ده، لور یې مړه کوي تغذی ده، خپل یو پچکاری ورته کېږي دروغن په نوم چې هغه هم تر اوسه نه ده کړې، ورته ویل چې ماشوم دې ضایع کېږي که دا پچکاری ونه کړي 2500 روپۍ هغه پچکاری کېږي، وس او توان هم نه رسېږي چې ورته ویکو. نو خپله مایرانه پاتې وایي ما په خدای ځان سپارلی مورې، دغه پرون ورغلم کالی مینځللی یخ له لاسه تکه شنه اوښته، تر اوسه یې نه چاره یې کې، نه سندلی نه څه شی لري، نه سندلی لري نه چاره، خاص خو په چای پرېږده، ډېرې وضعیت خراب ده.
شازیا چې د کابل ښار یوه اوسیدونکې او یوه مور ده، د خپل ماشوم د روغتیا په اړه اندېښمنه ده. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د امیدوارۍ پر مهال یې کافي خواړه نه دي ترلاسه کړي.
طفلک ما 3 ساله است، طفلکی که د سوی تغذیه مبتلا شده، ازش بسیار رنج میبرم، را گشته نمیتونه، مفت شوا نارامی میکنه، روزا بسیار وضعیتش خراب است، طفلکم بسیار با تکلیف است، جگرخون میشم، پریشان میشم.
دا کورنۍ په داسې حال کې د خپل ماشومان او میندو د خوارزواکۍ په اړه اندېښنه کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام تازه په چټکۍ سره د خوارزواکۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د دې سازمان د راپور پر بنسټ چې د پینشن می په ورځ ناوخته د دسمبر په 12مه یې خپور کړی، اټکل کیږي چې په 2025 کال کې به نږدې 3.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 50 کلونو څخه کم دي او 1.15 میلیونه امیندوارې او شیدې ورکوونکې میرمنې د شدید خوارزواکۍ سره مخ شي. د خوړو نړیوال پروګرام ټینګار کړی چې دا کړکیچ د مالي محدودیتونو له امله د دوی د خوړو مرستو او د خوارزواکۍ د مخنیوي پروګرامونو د کمیدو له امله ګړندی شوی دی. یاد سازمان د خوارزواکۍ اصلي ننګونې د میلیونونو ماشومانو د ټیټ قد، ناسم خوراکي رژیم، د پاکو اوبو نشتوالی او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له جدي ستونزو سره تړلې بللې دي. د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې په افغانستان کې د خوارزواکۍ د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکوي چې د نړیوالې لوږې د شاخص د راپور له مخې چې په 2024 کال کې د اکتوبر په میاشت کې خپور شوی، د افغانستان د نفوسو له 30% څخه زیات برخه خلک خوارزواکۍ سره مخ دي او شاوخوا 6% ماشومان 15 کلنۍ ته له رسېدو مخکې مړه کیږي. تر دې وړاندې د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن هم اعلان کړی و چې په افغانستان کې 6.5 میلیونه ماشومان، یعنی له هر 10 ماشومانو 3 ماشومان په 2024 کال کې د لوږې له ناورین سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیران انټونی بلینکن او هاکان فیدان نن په سوریه کې د روان وضعیت او په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د احتمالي ګواښونو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. دواړه وزیران وروسته له هغه د سوریې پر وضعیت خبرې کوي چې د رواني اونۍ په پیل کې د بشار اسد رژیم ړنګ او حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ اسلام پالي باغي ځواکونه واک ته ورسېدل. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د امریکا او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو انټونی بلینکن او هاکان فدان په سوریه کې د بشر الله صد رژیم لړنګیدو وروسته په دغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د پیوړی کېدو د ګواښ د مخنیوي په وړاندې د هڅو د دوام پر اړتیا خبرې وکړې. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې ښاغلی بلینکن په انقره کې لکتنې وروسته له ښاغلی فدان سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې زموږ هیوادونو ډیر کلونه سخت کار او ډیر څه وکړل ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر کومې سیمې واکمن نشي او بیا د خلافت ګواښ متوجه نکړي او زیاته کړي چې دا اړین ده چې موږ د هڅو ته دوام ورکړو. د راپورونو له مخې دواړو وزیرانو همدارنګه په سوریه کې د ثبات د رامنځته کولو پر مهم اړخ او د دې هیواد په شمال کې د امریکا له ملاتړ د برخمنو کورد وسلوالو او د ترکیې له ملاتړ برخمنو یاغیانو ترمنځ د نښتو پر موضوع تمرکز کړی و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فدان له غونډې وروسته وویل چې د ترکیې لپاره لومړیتوب د سوریې ثبات دی چې هر څومره ژر چې کیدای شي په دې هیواد کې ثبات ټینګ شي تر څو هلته د تروریزم د پراختیا مخه ونیول شي او هم اجازه ورنکړل شي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش او د کردستان پی کی کی نفوذ ولري. ښاغلی فدان زیاته کړه موږ په دې اړه چې څه کولی شو زموږ ګډې اندېښنې څه دي او زموږ ګډې حل لارې باید څه وي په تفصیل خبرې وکړي. د ناتو متحدینو واشنگتن او انقره د سوریې د دیارلس کلنې کورنۍ جګړې په جریان کې د یاغیانو ملاتړ وکړ خو د دوی ګټې د دغو یاغي ډلو له ډلې د یوې د کردانو په مشرۍ د سوریې دیموکراتیک ځواکونو پر سر ټکر شوې دي. د سوریې دیموکراتیک ځواکونه د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو په وړاندې د امریکا د ائتلاف اصلي متحدین دي. انقره د خلکو د ساتنې د وای پی جی په نوم دغه ځواکونه د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی په وسلوالې ډلې پورې تړلي چې ترکیه هغه په هیواد کې غیر قانوني اعلان کړی او دا ډله له څلوېښتو کلونو راهیسې د هغې هیواد د حکومت په وړاندې وسلواله مبارزه مخته وړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې له دې مخکې پرون پنجشنبه ناوخته د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره انکتلي همدارنګه وویل چې د اسد له نسکورېدو وروسته ترکیه او امریکا د سوریې په اړه پراخ توافق لري.
له خبرونو ور اخوا
په کونړ کې د مالټو بغلرون کې وایي د تیرو کلونو په پرتله سکال د حاصلات زیات شوې دي. د دوی پوینا هر باغ به په لزګونه ټونه مالټي کړي او د نورو تازه میوو په پرتله بازار هم ښه دی. خو دوی ګیله کوي چې حکومت او مرستندوی ادارې ورسره په باغونو کې د پیدا کېدونکو ناروغیو په پیژندنه او درملنه کې کومه همکاري نه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کونړ ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې په څه د پاسه 450 هکتار ځمکه خلکو د مالټو باغونه جوړ کړي او د هر کال په تیری دوی حاصل مخ په زیاتی دوده. بڼوال وای د نورو کلونو په پرتلې سږ کال مالټو ښه حاصل ورکړي او هله لري چې تریخه اواید ترلاسه کړي. د شیګل ولسوالۍ د شینکوړه کوسیدونکو جاوید ازادي راډیو ته وویل
تیر کال په پرتلا سکالی ښه حاصل کړی دی. د ورځې ډیر څولی خو کاټنه دغه مالټه چې دغه زه خرڅوم د منډۍ نه هم دغه راځي نفر راځي او د مالټه اخلي او د ریړو لاسګار لو نفر چې کوم دی دام راځي او دغه مالټه اخلي ډیر ښه مارکیټ لري. زه د الله تعالی نه فدی باندې خوشاله یم او راضی یم.
د شګل ولسوالۍ بل وسیدونکو محمد امین راته ویل لس کال کېږي چې په یو نیم جریب زمکه د مالټو بوټي نال کړي او دای ووم کال دی چې تری حاصل اخلي.
نسبتاً پروسکني کال نه سکالي حاصل کې خدای زکه پروسکالي حاصل کمزور او د بوټي خرابو هغه بوټي چې پروسکالي حاصل کمزور سکالي خدي.
یو شمیر بنوال به ګیله کوي چې مؤسسات او وروند دي حکومتي ادارې ورسره په بڼونو کې د پیدا کېدونکو ناروغیو په پیژندنه او درملنه کې همکاري نه کوي. قدرت الله وای
باجی بوټي مارس کې دانه غورځي موږ ته پته نه لګی دا څه ستونزې نه دا حالات راځي په دشي د وبو د ورک لدا سیستم موږ ته نه دی معلوم.
دوی له حکومت او مرستندوی دارو غواړي چې له ناروغیو څخه د ساتنې سمې پالنې او د ښه حاصل ورکولو په اړه دي د عامه پوهاوني پروګرامونه جوړ کړي او همداراز دي ورسره په هر برخه کې لازمي مرستې وکړي. په کونړ کې د کرنې او مالداري چارو ریاست مسولین بیا وایي د مالټو نارنجانو او نورو میوو ګڼ باغونه یې د مرستندوی ادارو په همکارۍ جوړ کړي او سکالب په کونړ کې اوازې د مالټو لبنونو 4000 4450 ټنه مالټي راټول شي. د یاد ریاست یو تن مسول چې لنوم خودل او غک سبتول ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل وخت په وخت بنوالو ته مشورې ورکوي او په پام کې لري چې په ولایت کې نور باغونه هم جوړ کړي. په کونړ کې په داسې حال کې د مالټو باغ لرونکي له حاصلاتو خوختي چې په تیرو شلو کلونو کې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د لیموانو، نارنجانو، مالټو، شفتالانو، غوزانو، سرو املوکو او د نورو میوو په سلګونو باغونه جوړ شوي چې په برکت په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو اسانتیا چمتو شوي او ورسره له بهره د یادو میوو په وارداتو کې هم کمی راغلی دی.
او اخر کې ورزو روزګان ته هلته خلک د معدنونو د استخراج غوښتنه کوي.
د اورزګان ولایت اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د قانون استخراج مسلکي کسانو ته وسپاري ترڅو شتمنۍ په مسولیت سره راوباسي او د هیواد په آبادی کې رغند رول ولوبوي. دوی ټینګار کوي چې د قانون عاید دی په شفاف توګه پلورل سي او له دې شتمنۍ څخه ترلاسه شوی ګټه دي د سیمې د خلکو اړتیاو ته ځانګړې سي، لکه د ښوونځیو جوړول، سړکونه رغول او د اوبو بندونه جوړولو لپاره چې د ټولنې لپاره اوږدمهاله ګټې لري. خلک هیله لري چې حکومت کې د مهم پروژو شفافیت او پایښت ته جدي پاملرنه وکړي.
دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې په روزګان ولایت کې دا مالا پورې 50 قانون تثبیت شوي دي چې دا ډېر مثبت تاثیر اچوي پر اقتصاد باندې د هیواد او ترڅنګ یې پر ولایت باندې روزګان ده ډېر مثبت تاثیر اچوي چې د یو خوا څخه به شرکتونو ته د لاسته راوړنې چې متدې په خپل برخه کار وکړي او ګټه ترلاسه کړي او بل خوا ته به د یو هیواد د پرمختګ لپاره یو ښه چانس وي.
د دولت څخه موږ ډیر ډیر راځي، ځکه چې قانون چې دی هغه د افغانستان یو عمومي سرمایه ده. دغه پړوند موږ د غوښتنه د نظام څخه لرو چې پر هغه ځای باندې مستقیما هغه شروزل سوي کسانان ور ودري چې هغه د دغه قانون په عیدات او په ضرر په ارڅ پویږي.
هغه دوی نه ګټور بول د مثال په تور موږ په ولایت کې نه بلکې په ټول ملک کې کوم مادنونه پراته دي هغه د وخت په تیرېدو سره لمنځځي. هغه په دې لمنځځي کدا شي د دیو په حق باندې نور بدل شان راووزي نو زموږ مدنیت مشته په مځکه کې پاتې کیږي. د مثال په تور لکه سکاره کومه د خپل د ملک سکاره په دې میاش دوه درو یا په دې کال دوه درو کې خرڅ نکو یو بل اړمن ملک دی هغه د دې د پاره شیش کې په بل بدل راباشي نو مشته توانېږي. ښه خبره ده چې موږ مدنیت راوېستل شي او زموږ پر ملک باندې بیا په تیر موږ د ولایت شي راووزي هغه په مرش کې برته مصرف.
د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان وای د قانون استخراج د خلکو اړتیاو ته په پام سره ترسره کیږي. هغه وای تر دې دمه د یولسو قانونو د استخراج چارې پیل سوي دي او دا پروژې افغان شرکتونو ته په قراردادونو ورکول سوي ترڅو له دې پروژو څخه ترلاسه شوی ګټه د هیواد په پرمختګ او خلکو ته په اساسي خدمتونو کې ولګول سي.
روزګان ولایت کې د بیلابیلو منرالونو 15 قانون تر اوسه تثبیت شوی دی. دغه 15 قانون له جملې څخه د فلورایټ او مرمرو ابرک یولس قانون قرارداد ورکول شوی دی په کوچنی مقیاس سره او دغه قراردادونه ټول خپلو کورنیو پنګوالو سره شوی دی او ډېرې د اکتشاف حالت کې او ځنه د استخراج په حالت کې قرار لري.
نوموړی وای دغه قراردادونه د پرمختیايي پروژو د پراختیا لپاره ورکول شوی چې یوې د کندهار او جراوت ولسوالۍ ترمن سړک دی او بلې د غاجان په نوم باندې دی. دی وای دا پروژه به د سیمې د خلکو د اړتیاو د پوره کېدو ترڅنګ د اورزګان اقتصادي پرمختګ ته هم وعده ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادۍ ریډیو قدرمند اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. د افغانستان د اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامی موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت. مثال خبرې دی په ملت باندې ځکول کو. دې د ملت د پزور حکومت چې په ملت کې او د چوز رده چې دې په خپل سر په دوه تنو یا په وطن چې پونشنبه شي موټر تک تنه راخوش کړوي د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه درم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رډیو کارکونکو او ریډونکو ته اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافی ډول وخت ورکړی او نړیوال ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړې شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.